تال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ او ریدونکو اوسئ. نن هم یو دروند او قدرمند میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجان شما مننه دی بلین این کوردن
دیره مننه. پلومری سر کی را تواسته چی مسافری شپی و رزی موچنگ تیریگی انشالله هر چخ دی سم دی
خیلی و بولنو دی شکایت بخنوی خون مسافری پلستن زیلری داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه هم څومره اغېز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بیخي نابلده کسان چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تابن په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا سبون درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم. درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سي او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویلیکئ؟
دی باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا هم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره د سوای، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالۍ هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالۍ هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړه.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی، که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېرې خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېری د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغه مره خوندور وی هم دغه مره علاقه مند کی انسان او تل ک څنګه سی تاسو لیک او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سی ل څو وخت راهي سی څو کلن وستې ل کومې مودې راهي سی تاسو دا تصمیم نیول سی د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړي لیکنه وکړي ل څو وخت مو شروع کړی دا او لومړنی لیکل مو څو لیکلی وو؟
والله زما د نورو اکثر لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې اکثر لیکوال په کم کینی عمر کې په زلمه کتاب کې یا په ځواني کې کار پیلوي. خو ما تقریبا څلور دېرش کلنۍ پنځه دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کال و ګمان کوم څلور اتیا پنځه اتیا یم کال و چې لیکوالۍ مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرس کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل. مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی که نه یا د بالزاک د ځینو ایرانی لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم د هغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکترونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غر خرتکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وه. دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو د زړه بړه سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله. په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغه د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغه سي د ډېرې خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېرې لام دغه راډیو لاري څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو پاړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویل چې چهار رقم سندر اورم، او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله نور پاپ او لایت دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړی باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتر ملت، د باتر ملت سندره خبره کوي.
حتما پسترگو درنو ریدونکو ورزو دی خاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم خوخه باندی جاوید امیرخیل په غک سندره ورو تاسو ته دی او دی ازادی رادیو ټوله ریدونکو ته ډالۍ وی ورستل سندره برته راګرزو.
زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي، د زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا دی سرا وکړل چې یو نر دی را پرین خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیا شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا اختکړه زموږ په دې بدمرغ خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي.
Thank you.
دلتا شملوی چپ نر باندی وی لکان شملہ غلتا شملوی چپ نر باندی وی لکان شملہ غلتا شملوی چپ نر باندی وی لکان
ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے دا میڑن یو یو دنیا دا برمو بزل یو نڑے دا میڑن یو
دا غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خوګوري دونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونې ته او له موږ سره ګران قدرمن میلمه محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلمه دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب شته در سره؟
چلور ناولون دے لویان دو پر دی، دو ناولون دے مشمون دو پر دی، دوی دے لندو کسو طول کی دی، او دیو ممکن وات دے مشمون دو پر کسی وی، یو یون لیک دے بل دے لکوالی عملی لارخود کنم، یو کتاب دے چی دے تازہ کار لکوالی دو پر لارخود کنم،
معلومات واخلم او زه اوریدونکو پوسو. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی، دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم، لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه؟
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سمه نه وي تلفظ کړې. یو لیک مې مطلب یو لیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا 10 باندې 10 لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروګرام پانځه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي، له کوچنیتوب نه، له کوم عمر نه چې وکولای سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه دا سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې، چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولای سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ، او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ، چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. پوکیسو کې البته هغه تاسو یو ټکنیک دی یو لار ده چې مشمول تکیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخستل کېږي او په هغه باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د مشمولو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرې او د عملی ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډیر ښه بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندی لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا یو سمستر زوی می چې کله وړو کایو لا په څلورو پنځم صف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا ښه کیسې لیکلې خو بیا یې پریښې تر نن پورې نورو هیڅ څه نه دي لیکلې او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو.
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی شابانی تحمیل اولی نشی او باید تحمیل نکی، نو ما دوی خپل اخباخی تپریخی دی چه ارچ دوی اخباخی گی، خو لیکن دوی هیچ هم نخواخی گی پوکی گی.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوخه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. اله کوم چې اله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې م واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کومه. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه م چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا، بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا، زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا، زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا، بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا. شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی بخندا بدل تجن شی، دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی، دب سن دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی ابانا، زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال قربانا. ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی، قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بگنڈے کے ہر پاچی، حافلہ بشید امن بگلوں کے روانہ، زمامینے زمازانہ
خائشہ افغانستان جب لال خوگا آزانا ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لو برکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مینے زما دانا خائستہ افغانستان جب لال خوگا آزانا بملال یا قربانا زما مینے زما دانا خائستہ افغانستان زما مینے زما دانا خائستہ افغانستان زما مینے زما دانا افغانستان
تاسو کولی سئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 420 221 3401 راولیږئ. لومړنی پیغام اورو.
هر چا ته نور کو لاس د مینې هر چا ته نه وایو چې مرم درپسې بل. السلام علیکم وړانګې خور تا ته سلام همداسې ټول همکارانو ته سلام هیله ده چې تاسو به راته شیست لیکې ته راغلی یم. حیا محبت یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تا سره په لین کې یم. سندره غواړم د خان کرباغي په ژغ باندې چې وایي دا رنګ دې ولې زړه دې جانانه همدا سندره به راته خبره کوي جالی دې زما ملګري چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
مرسل خوري ته به ډالۍ وي د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لیونې کړم. السلام علیکم زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی هم له غزنی نامت به سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وي و ستا د سترګو ثانیو یو کم دا سندره ومداره ته نشر کا زه قبل زنه غوړم دا به شمې په پلزی ته ګلاله ارمانی ته او مینې ارمان محبت خورته وډاله وي خدای پامان خ خبرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو.
یا رستا تو روستر گوئے سایو یو سر خل لے شیر شان یو یو پیدا کیگی سر خل لے شیر شان یو یو
زمګوریدونکو د تاله او تاله خبرونه یاست راز تاسو پیغامونه راخلو
بلې السلام علیکم سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خورکی ته د تخنیکی همکار ته نه کیه سلامونه ته رحمت وړاندې کوم ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشینو سوالي د تاغز مرغی د سیم څخه آزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم مرسل راځي خور زیو شیر ترنده زمونه طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندره براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته اندرنګ بسری کلا کی عبد الناصر لاله ته څوک چې زما आवाज اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوله ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه ل شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی هیدا سندر دی تاسو ته را لې وی خبرونه کی تر سره ملتیا ولري
شړې لارې مسافر پیزي رازينا ولې شړې لارې مسافر پیزي رازينا
سر مګرې وانته عمر مې ډېر ګران دې ژوند دم روان دې ستاپې ستاوان دې لګاو خاندا شيرينې ستاپې ستاوان دې
سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کلی کی شور دے دامے پتا پور دے نم
جانان مگر ظالمانا
زبد منشم د سودان گمر لری لری جانان مگر ظالمانا گمر لری لری جانان مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
پس حق می چلے پس حق می خندلے زما سرس پر لے استا گلو نال جڑی